امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې شپږویشتمه د اکتوبر له اوولسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي چې د موصل ښار بیرته ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خپل ټپي کېدو راپورونه رد کړي دي او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موغرنی وایي چې اروپایي اتحاد پر روسیې باندې په سوریې کې د دغه هیواد د اقداماتو په خاطر بندیزونه په نظر کې نه لري.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. نن برېښنا شرکت د درې اویا پوروړو نومونه خپاره کړل. په افغانستان کې د پولیو واکسین د منې دوم دور کمپاین نن پیل شو او د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات نن سهار پیل شول. دا رپورټونه او نور وروسته اورئ. اوس درته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خپل ټپي کېدو راپورونه رد کړي دي. وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره په یوې نښتې کې ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جنرال دوستم شیبه مخکې امریکا غږ ته وویل چې هغه روغ رمټ دی، هېڅکله د دښمن په کمین کې نه دی ګیر سوی او دا چې اجرایه رئیس یې د ټپي کېدو خبر ورکړی و یو سوی تفاهم سوی دی. جنرال دوستم زیاته کړه چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ په وروستیو نښتو کې ټول ټال 15 امنیتي کسان وژل سوي دي. امریکا ژغته سرچینو ویلي دي چې په وژل سویو کسانو کې 15 تنه د جنرال دوستم ساتونکي وو. په فاریاب کې د جنرال دوستم د ټپي کېدو خبره نن د وزیرانو په شورا کې اجرایه رئیس عبدالله وکړه. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د محاصرې د ماتولو دپاره د دغه ښار په څنډو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې په نننیو پیل شویو عملیاتو کې د کندهار ولایت سربیره د کابل او هرات ولایتونو څخه هم روزګان ته راغلي کوماندوي او ځانګړي ځواکونه برخه لري. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا عملیات د ښار په ختیځه برخه کې د چرمګر په سیمه کې پیل شوي دي. د هند، چین، روسیه، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په ګوا کې د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره سوې چې پکې د افغانستان امنیت ته اشاره سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري دپاره د نړیوالو د هڅو تر څنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه هم کوي. د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړو پرون د هند په ګوا ښار کې ګډه غونډه پایته ورسوله. د موصل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو انتظار بلاخره نن پایته ورسېدی. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د اسلامي دولت یا داعش ډلې له منګولو څخه د موصل د ښار آزادول دي. د عراق صدر اعظم خپل ولس ډاډ ورکړی دی چې ډیر ژر به د دې ښار آزادېدل ولمانځي. د ترکیې دولتي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د عراق کوردي پیشمرګه جنګیالیو د موصل ښار په ختیځ کې وکلي نیولی دي او د هغې لارې کنټرول یې هم ترلاسه کړی چې موصل د عراقي کوردانو د مرکز ایربیل سره نښلي. د عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د موصل جګړه په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. په پاکستان کې د دوو مسافروړونکو بسونو د ټکر له وجې لږ تر لږه 20 کسه وژل سوي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه نن د دوشنبه په ورځ د خانپور په سیمه کې رامنځته سوې ده چې د پنجاب ایالت په جنوب کې موقعیت لري او د پلازمین اسلام آباد څخه 800 کیلومتره لیرې ده. پولیس وایي چې د ټکر لامل شاید د ډریورانو چټک سرعت وي. په پاکستان کې د غراس ترافیکی پیښې عامې دي او دلیل هم د سړکونو خرابوالی او د ډریورانو بې باکي ده. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې دوه تنه پاکستانی سرتیري وژل سوي دي او یو بل ټپي سوی دي. دا نښتې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې په سیمه کې سوي دي. د پاکستانی منابعو په قول چې دوه تنه نامعلوم وسلوالو د پکتیکا د برمل څخه د سهار په 9 بجو پر دوی باندې د درنو او سپکو وسلو برید کړی دي. پاکستانی پوځ ویلی دی چې دوی د دې برید ځواب ورکړی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موغیرنی وایي چې اروپایي اتحاد پر روسیې باندې په سوریه کې د دغه هیواد د اقداماتو په خاطر بندیزونه په نظر کې نه لري. نور تفصیل نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
میرمن موغیرنی نن د دوشنبه په ورځ په لوکسمبرګ کې د اروپایي اتحاد د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه او ویل چې د ولسمشر اسد د رژیم په ضد د نورو بندیزونو د وضع کولو امکان نه ردوي. هغې داسې وویل: دا خبره تر اوسه پورې د هیڅ یو غړي هیواد لخوا پیشنهاد شوې نه ده. ما له دې موضوع په هکله په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې اوازې اورېدلې دي، خو زموږ په لیدو کاتو او غونډو کې په دې موضوع باندې بحث نه دی شوی. زموږ په هیڅ یوې غونډې کې د دې موضوع په حق له هیڅ غړي هیواد د بندیزونو د لګولو وړاندیز نه دی کړی، خو د سوریې په رژیم باندې بندیزونه شته او پرته له شک په دې حق له باسونه شوي دي او دا خبره امکان لري. خو میرمن مغیرنی ویل چې بندیزونه یوازینۍ وسیله نه ده چې اروپایي اتحاد به پرې اتکا کوي، بلکې دغه اتحاد په ټولو بدیلو لارو غور کوي چې خپل فشار وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یکشنبه په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د وضعیت په هکله د بندیزونو د وضع کولو خبرداری ورکړ او په سوریې کې د روسیې په نظامي اقداماتو باندې انتقاد وکړو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د آر ټي یا روسیې د تلویزیونی شبکې مدیر مسؤول نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې تلویزیونی چینل ټول بانکي حسابونه په بریتانیا کې تړل سوي دي. د آر ټي بودیجه کرملین ورکوي. میرمن مارګریتا اسمانیان د ټویټر له لارې وویل چې آر ټي ته دا فیصله اورول سوي ده او د استناف حق هم نه لري. هغې په ټوکو کې وویل چې تل دی وي د بیان ازادي. آر ټي چې پخوا یې نوم رشیا ټوډی و، څلور ساعت پروګرامونه لري او په انګریزي، عربي او اسپانوي ژبو نشرات کوي. دا شبکه د کرملین د دریس پر اساس خبرونه خپروي. دا ټی هدف دا دی چې هغو لیدونکو ته خبرونه وکړي چې په امریکا، اروپا او بریتانیا کې اوسېږي. میرمن سمونیان دا ونه ویل چې بریتانیا یې د شبکې بانکي حسابونه ولې ورتړلي دي، خو په بریتانیا کې د میخایل خرودروسکي لخوا دعوه درج شوې ده او هغه د کرملین سیاسي مخالف او پخوانی زنداني دی. هغه د یو د یوکس په نامه د شرکت یو سهم دی چې اوس دا شرکت لغوه سوی دی. د کوډوسکي د قضیه په تړاو د روسیې دارایی د دغه هیواد د باندې په بریتانیا کې کنګل سوی ده، چې پکې د روسیې د حکومت مطبوعاتي شبکې هم شاملېږي. دا فینریوال سازمان وایي چې د استرالیا په لیري پرتی وچه کې چې د نارو په نامه یادیږي، د کډوالو په کم کې پناه غوښتون کې کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د نړیوالو قوانینو له مخې د شکنجې سره مخ دي. دغه سازمان نن د دوشنبه په ورځ رپورټ خپور کړي او پکې راغلي دي چې د 400 نه زیات کسانو له ډلې څخه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، زیات شمېر کسانو د خودکشي هڅه کړې ده او دلیل یې هم دا دی چې د ډېرې مودې راهیسې یې څوک باس خاص نه کوي او سرنوشت یې نامعلومه دی. په رپورټ کې دا هم راغلي دي چې پناه غوښتونکو ته مناسب روغتیایي خدمات نه ورسیږي او زیات شمېر کسان د جنسي تیري قربانیان دي، په خاص توګه هغه کسان چې بالغ نه. رپورټ وایي چې دوی د کمپ په شاوخوا سیمو کې له په آزاد ډول ګرځېدلی نسی. او وروستی خبر دا چې چین نن د دوشنبه په ورځ دوه تنه فضانوردان فضا ته ولېږل چې تحقیقات وکړي. د دې دواړو کسانو ماموریت دومره پراخ او وسیع دی چې تر اوسه پورې چین دونه وسیع فضایي ماموریت نه دی ترسره کړی. جینګ هیپینګ او چنګ ډانګ به د شینزو یوولس په نامه بیړۍ کې فضا ته ولاړ سي او دوې ورځې به د مځکې په مدار کې تیرې کړي. وروسته به د تینګ تیانګ په لابراتوار کې دېرش ورځې تیرې کړي او تحقیقات به وکړي. د تینګ تیانګ لابراتوار یو میاشت مخکې د مځکې مدار ته ولېږدول سو او هدف دا دی چې چین د دغه لابراتوار په مرسته د فضا په برخه کې خپل تحقیقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا راډیو اوریدل. دا هم د روان خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو نن د دوشنبه په ورځ د خپلو درې اویا پوروړو نومونه یو لست په کابل کې خپور کړ چې په کې د افغان حکومت برحال او د پخوانی لوړ پوړو چارواکو د نومونو سربیره د ملي شورا د یو شمېر غړو او زورواکو نومونه هم شامل دي. پاموکې په دې اړه د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د برېښنا شرکت د پوروړو په دغه لست کې چې دغه شرکت د چارواکو پر وینا د 1 میلیون افغانۍ څخه تر 10 میلیون افغانۍ پورې پوروړي پکې شامل دي. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور ریاست د پخواني دوم مرستیال محمد کریم خلیلي او د پخواني مجاهدینو د یو مشر عبدالرب رسول صاحب نمونه هم شته دي. د افغانستان د برېښنا د شرکت ویان وحیدالله تویدي دغه لست خبرولو په وړاندې د کابل د برېښنا شرکت رئیس محب الرحمن محمد سره یو ځای خبریالان ته وویل چې په لست کې د شاملو کسانو نومونه ټول خلک پیژني.
امروز لست کې از برق کابل سر بر شما از طریق ریاست برق کابل امرتون شریک میشه، قرضدارهای دایمی هستند.
خغلی تویدي ویل نن چې د کابل د برېښنا د شرکت لخوا کوم لست تاسو سره شریکیږي، دا غو دایمي پوروړو لست چې د پرلپسې مکتوبونو ناستو ورته د احوال د لیګولو ورڅخه د غونډو د کولو غوښتنې ترسره کولو یي په پرلپسې توګه وخت نه دی ورکړی. که چیرې تخنیکی کارکونکي ورغلي د مزي د پرې کولو اجازه ورته نه ده ورکړ شوي، او که چیرته یې مزي پرې شوي، کله چې تخنیکی کارکونکي راستانه شوي مزي بیرته نخلول شوي. دغسې کسانو نمونه ساسو سره شریک کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې یوازې په کابل کې د دولتي ادارو په ګډون یو شمېر کسان چې سوداګریزې ادارې او شخصي موسسې هم پکې شاملې دي، د دغه شرکت څخه څه باندې 3 میلیارده او 315 میلیونه افغانۍ پوره وړي. په دې پیسو کې 1.6 میلیارد افغانۍ په دولتي ادارو باندې پور دي چې د حکومت لخوا د یوې کړنلارې له مخې به د دغو ادارو څخه ژر واخیستل شي، او پاتې نورې پیسې په اشخاصو او سوداګریزو موسسو باندې پور دي چې 1.3 میلیونه یې په سوداګریزو ادارو او 9.5 میلیونه نورې په اشخاصو باندې پور دي. د کابل د برېښنا رئیس محب الرحمن محمد خبریالانو ته وویل چې دغو پیسو 1.5 میلیونه یې په هغو کسانو باندې پور دي چې اصلا د خپل پور پرې کولو ته چمتو نه دي. د برېښنا شرکت په دغه لست کې جنرال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلي، استاد سیاب او د ملي شورا په درې غړو باندې د پور اندازه 3.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ځله چې تخنیکي کارکونکي د یو شمېر پوروړو د برېښنا د مزو د پرې کولو لپاره سولي د زورواکو لخوا وهل او ډبول شوي او بېرته شړل شوي دي.
متاسفانه باید بگویم که بعد از قطع شدن که ما قطع کردیم و رفتیم، یا هم به زور دوباره وصل شده و یا هم اگر
خغلی توحیدی ویل متاسفانه باید ویل چې ورسره لاغی چې مونږ او تاسو لاړو او مزیمو پرې کړل، یا خو په زور بېرته مزی نخلول شوي، او یا هم که چیرې زموږ تخنیکي کارکونکي تللي وهل او ډبول شوي دي. په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې تر 1.5 میگاواټو پورې برېښنا شته چې 30% پورې یې له ایران او د منځنۍ اسیا د ځایي ګاونډي هیوادو ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان څخه دغه هیواد ته واردېږي. برېښنا شرکت چارواکي وایي چې کابل په سلیو ساعتونو کې د شاوخوا 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې تر 300 میگاواټو پورې د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه دغه خارزه راوړل کېږي، او پاتې برېښنا په کور دننه د منابعو څخه چې د سروبي او ماهیپر برېښنا هم پکې شامله ده پوره کېږي. د برېښنا شرکت وایي چې تیرو 15 کلونو کې د کابل نفوس زیات شوی، خو د برېښنا په ظرفیت کې زیاتوالی نه راغلی. د همدې له امله د برېښنا شرکت چارواکو نن خبریالانو ته د خبرو په وخت د کابل خاریانو ته خبرداری ورکړ چې ژمي په موسم کې دي د برېښنا په مصرف کې احتیاط څخه کار واخلي، او که نه نو دا شرکت به اړ شي چې په وقفهیي ډول د کابل په ښار کې برېښنا خلکو ته وویشي.
نن په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ورکولو پروګرام پیل شو. د اکل مخه په درې ورځو کې به نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. لا کورنیو نه هیله کیږي ترڅو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پر وخت کمپاینرانو سره مرسته وکړي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي او د فلج له ناروغۍ نه وژغوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د پولیو واکسین د منی دوم دور عمومي کمپاین یو ماشوم ته د 200 واکسین په ورکولو سره د افغانستان په کرکټ بورډ کې پرانست. ټاکل شوی ده چې د پولیو واکسین په دې 15 ورځنی کمپاین کې تر 9 میلیونه زیات د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. د عامه روغتیا وزارت له ټولو کورنیو نه وغوښتل چې د پولیو ویروس په لمنځه وړلو کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي. نور حال ده ایاز پر هر په چمتو شوی رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د امروختي وزیر فیروز الدین فیروز وای چې اوس مهال د هیواد په ډیرو سیمو کې د پولیو وایرس مخانیول شوی، خو په ځینو ځایونو کې لا تر اوسه پاتې دی. ښاغلی فیروز د پولیو واکسین د منی د موسم د عمومي کمپاین د پرانیستې پر مهال هیله څرګنده کړه چې د روان سوي کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د پولیو وایرس خوځښت ودرول شي. هغه زیاته کړه چې خلکو ته د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په برخه کې دینی عالمان او ورزشکاران مهم رول لري.
چون تلاشا به شکل بسیار جدیش روانه
غوایی دلته په جدی توګه هڅه روانه دي. دینی عالمان په دې برخه کې مهم رول لري. ورزشکاران په ځانګړي توګه د کرکټ لوبغاړي خلکو ته معلومات رسولی شي، ځکه خلک دوی ته درناوی لري. موږ له دینی عالمانو او ورزشکارانو څخه د عامه پوهاوي په برخه کې کار اخلو، څو خلک خپل ماشومان د پولیو واکسین لپاره کلینیکونو یا هم ګرځنده روغتیایي ټیمونو ته راوباسي چې ورته د پولیو واکسین ورکول
شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله شهیدی هم د پولیو واکسین د کمپاین د پرانیستلو پر مهال له کورونای وغوښتل چې د پولیو واکسین له ګرځنده ټیمونو سره همکاري وکړي. هغه وایي له ټولو میندو غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختم شي. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند وایي چې په دې کمپاین کې شاوخوا 8000 رضاکاران د خلکو د کورونو دروازو ته ورځي، ماشومانو ته واکسین ورکوي او هغو سیمو ته چې لاسرسی لري هلته به جدي نظارت کوي.
تقریبا به تمام نقاط رفته میتونه.
هغه وایي اوکې زموږ د نظارت ټیمونه ټولو سیمو ته تللی شي. د سیمو ایزو او له سیمې نه بهر د نظارت کوونکو ټیمونو ترمنځ توپیر شته. ځینو سیمو ته د سیمو ایزو نظارت کوونکو پرته نور کسان تللی نه شي. په ځانګړې توګه په جنوبي زون کې د هلمند او کندهار ولایتونو ځینې ولسوالۍ دي چې هلته موږ له ستونزو سره مخ
یو.
په پام کې ده چې د پولیو واکسین په دې عمومي کمپاین کې تر 9 میلیون زیات د هدف وړ ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي، خو د کتلوي معافیت چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو او وسلوالو نښتو له امله به تر 15000 زیات ماشومان د پولیو ول واکسین څخه به برخه پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په جنوب کې د خبريالانو ټولنې له مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې په زابل کې د وژل شوی خبريال یعقوب شرافت قضیه وڅاري، عواملین د عدالت منګولو ته وسپاري. تیر ماښام په کلات کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت د یو روغتیایي کلینیک مخ ته په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. عزیز الله پوپل په هکله رپورټ لري.
په زابل کې د کوچنیانو د واکسین د ورکولو اتمه دوره کمپاین پیل شو. د دې ولایت نامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې
د په زابل کې د ملي تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت ژغ دی چې پرون ماښام نڅرګند وستوالو د خپل میرمنې او یوې کوچنۍ لور په مخ کې په یوه غلچه کې برید کې وواژه. یعقوب شرافت تیر ماښام د کلات ښار په اوله ناحیه کې د یوه روغتیایي کلینیک څخه د تګ په حال کې و چې تر برید لاندې راغلی. په زابل کې میشت خبریالان وایي چې ولایتي اداره د 24 ساعتو په تیرېدو سره لا هم نه ده توانېدلې چې د پیښې عاملین معلوم کړي. د زابل د پریس کلب مشر احمد ولی سرحدي داسې وایي:
زموږ همکار د نامعلوم وسلوالو لخوا څخه د مرکز کلات په زړه کې په شهادت ورسېدې. متاسفانه زموږ امنیتي سرتیري تر اوسه پورې د هغه د قاتل په نیولو کې پات راغلي دي. زموږ پر ولسمشر باندې ږغ دی چې په زابل کې په هیڅ شکل باندې د بیان ازادي نشته. هغه کوم چې تا امر کړی چې باید د خبریالانو ژوند مسؤلیت ته همدارنګه د هغوی امنیت ته پاملرنه چې متاسفانه دلته تر اوسه پورې یعنې په زابل کې په تمام معنی خبریالان د ستر ګواښ سره مخامخ دي.
د غرض د یعقوب شرافت همکاران وایي چې نوموړي تل په خپلو مطبوعاتي فعالیتونو کې خپله ژورنالیستیکي بې طرفي ساتلې وه او د زابل د ګڼو ستونزو په راسپړلو سره یې د دې ولایت بېلابېل خبري موضوعات د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې رسولي وو. دوی پر مرکزی حکومت او په خاص ډول پر ولسمشر اشرف غنی باندې ږغ کوي چې د خبریال یعقوب شرافت د وژل کېدو د قضیې دوسیې خپل وڅاري او پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي.
هغه زموږ ملګری و، زموږ مسلک و، زموږ سره یو ځای کار کاوه. دا یو ډېر خواشینوونکې پیښه ده او زموږ د دولت او امنیتي ارګانونو څخه په کلکه او د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو.
ډېر خفه یم پر هغه بریدګر د وسلوالو په شتون کې په درېو ارګانو کې. هغه په تېښته بریالی شوی دی او نه سوی کولی چې دا ونیسي دا کوم بریدګر څه کوم ژبنې چې ولسمشر او دارنګه په ټولو چارواکو زموږ سره کړي دي. زموږ دوی به زموږ د پاره امنیت نیسي څه به کوي دا سړی څنګه ولاړی. موږ د دې قاتلین غواړو چې دا مجازات شي او ونیول شي، زر تر زره ونیول شي.
د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان حق بیان د پیښې د غندنې ترڅنګ پر سیمه ییزې اداره هم نیوکه کوي چې له مطبوعاتو سره د همکاري پر ځای د هغوی د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
او د زابل کې د خبریالانو وضعیت نه دولت خاص توجه کوي، حتی ستونزې ورته جوړې د دې پر ځای سهولتونه ورته جوړ کړي، ستونزې ورته جوړې. دښمن په هر وخت دا کار کړی دی، د افغانستان په هر کونج کې د خبریالانو پر وړاندې نه، د ټولو افغانانو پر وړاندې، د دوی پر وینو، د دوی پر شهادت یې خوند اخیستی دی. هغه موږ ته معلوم دی چې هغه د افغانانو دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي. او په خپله له زابل اداره هم د خبریالانو په هکله خاص دی تصمیم نه لري، حتی مشکلات ورته جوړېږي.
د زابل والی د وی خبر پانی په خبرولو سره پر پیښه خوښنی شولې، خو امریکا ژغ پر له پسی هڅه وکړه چې په دې اړه د زابل د والی نظر هم واخلي، خو اړیکې ته جواب و نه وایي. په جنوب کې د خبریالانو ټولنو په زابل کې د خبریال یعقوب شرافت د وژل کېدو پیښه د بیان پر ازادۍ برید بللی او له حکومت څخه په جدي توګه د پلټنو غوښتنه کړې. په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه او له هغوی سره زور زیاتی زیات شوی چې همدا تیره اونۍ په کابل کې هم نامعلوم وسلوالو پر یوه افغان خبریال برید وکړ او هغه یې ټپي کړ.
له پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزارن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي، هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزارن ضد پولیو څاڅکي ورکړئ او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغورئ. د عراق د شمالي ښار موصل د بیرتنیول عملیات نن سهار وختي پیل شول. موصل چې د عراق دوم ستر ښار دی، له څه باندې دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ولکه کې دی. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې چې ډېر زر به د دې ښار ازادېدل ولمانځي. تفصیل د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
د موصل ښار د بیرتنیولو د عملیاتو انتظار بالاخره نن پای ته ورسېد. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو موخه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ځپل او د دې ډلې له منګولو څخه د موصل ښار آزادول دي. د عراق صدر اعظم خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د دې ښار آزادېدل ولمانځي.
قریبا جدا سنكون بينكم.
ډېر ژر به موږ په موصل کې سره یو ځای شو او د بریا بیرغ به پورته کړو. داعش زموږ او د ټولو عراقیانو په منځ کې هیڅ ځای نه لري. موږ راغلی یو چې تاسو له ترهګرۍ او داعش څخه وژغورو.
د ترکیې دولتي رسنیو هم خبر ورکړی چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د عراق کوردی پېشمرګه جنګیالیو د موصل ښار په ختیځ کې اوه کلی نیولی دي او د حق لار کنټرول یې هم نیولی دی چې موصل د عراقی کوردانو له مرکز اربیل سره نښلوي. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د موصل جګړه په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف قومندان بریج جنرال سټیف تاونسند ویلي دي چې د موصل بیرته نیول ممکن څو اونۍ یا هم له اونیو ډیر وخت ونیسي، خو که هر څومره وخت نیسی داسې ښکاري چې د عراق امنیتي ځواکونه د موصل د نیولو بشپړ پلان لري.
د موصل په لور پرمختګ د پلان سره سم روان دی او په دې جګړه کې د عراق پوځ، پولیس او د شیعه ملیشه ډلو جنګیالي شامل دي.
موصل د عراق دوهم لوی ښار دی او څه باندې دوه کاله کېږي چې د داعش ډله پرې واکمنه ده. د ملګرو ملتونو په وینا اوس هم په دې ښار کې څه د پاسه یو میلیون خلک ژوند کوي او په همدې وجه کیدای شي چې پیل شوی پوځي عملیات د عراقي ځواکونو لپاره یوه مغلقه جګړه وي. له عملیاتو څو ساعته وړاندې عراقي ځواکونو د هوا له لارې د خبر پاڼو په غورځولو ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی و، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې دا واضح نه ده چې د موصل اوسیدونکي باید څه وکړي او نیوکه کوي چې د جګړې پلان جوړونکي له ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو او یا ژغورلو سم پلان نه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ تابعیت لري چې د دې جمعې په ورځ کابل کې د کرکټ یو خیریه سیالي تر سره کی چې د هغې د لارې د کندز جنگ ځپلو خلکو د فارم راستې راټول کی. د دې خیریه لوبې په اړه مو د کندز کې د افغانستان د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل ښاغلی نور عالم فرید سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابول.
ڈاکٹر صاحب نور عالم فرید د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې دوی د جمعې پورز په کابل کې یو داسې د کرکټ سیالي جوړوي چې د هغې د لارې کومې پیسې راغونډېږي او نور مرستې کېږي او د کندوز د جنگ ځپلو او د بېکوره شو خلکو سره مرستو کې ورکول کېږي.
مننه عابد صاحب. واقعا د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي شورا دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي دغه جمعه کې به د کندوز هغه جنگ ځپلو ته چې په دې جنگ کې ورته زیانونه رسېدلي دي او هغوی مهاجر شوي دي او کډوال شوي دي په نور همسایه ولایتونو کې پراته دي، د هغوی لپاره یو خیریه لوبه په لار اچولې ده چې د جمعې په ورځ ترسره کېږي او هغه به د یو تلویزیون د خوانه هم په ژوندۍ بڼه باندې نشرېږي او د دغې لوبې ټول هغه عایدات چې هغه کرکټ بورډ لاسته راوړي په هغه کورنیو باندې ویشي چې هغه زیانمن شوي دي او هغوی دپاره به دغه کوي. او همدارنګه په دې کې د خپل د ادارې او د ملي لوبغاړو هم ګډون کړی دی او د هغوی هم مالي لګښت کومې پیسې چې هغوی هم لري هغه به پکې هم اچوي. او همدارنګه بعضې زمونږ تجاران رونه او همدارنګه بعضې هغه ملي تجاران چې هغوی هغه هم په دې لوبو کې را دعوت شوي دي تر څو هغوی هم وکولی شي چې په دې کومه لوبه د خیریه چې کېږي د کندوز جنګ ځپلو لپاره همکاري وکړي. او باید پټه پاتې نه شي د افغانستان کرکټ بورډ اداره تنا دانه چې د کرکټ په ډګر کې خېل اثر راوړنی لري په بشري کارونو کې همدارنګه د خپل هوادوالو سره خواخوږي کې هم د سینه پټیدونکو کارونه لکه کړی دي. همدارنګه په روزګاری هم کله په کندوز کې دا جنگ نه سره راغی او کندوز خلک زیانمن شول. نو کرکټ بورډ ادارې هغه وخت کې هم د ملي لوبډلو ترمنځ یو سیالي اچولې وه او په دې تقریبا 200 کورنۍ ته چې تقریبا هر کورنۍ ته لس لس قلم موادو چې هغه هم هغه تا کوم غذایی موادو هغه ورسول او کورونه ته ورسول.
فرصه به د کرکټ مینوال د هم غوړی خبر شي چې لوبه د جمعې پر 100 بجې ده او د ملي ټیم او د نور د افغانستان د غوړو نه سوک سوک په دې کې برخه اخلي.
دا د جمعې پر ورځ باندې باندې هغه چې شروع کیږي او د ملي لوبډلې هغه پیوړي لوبغاړي چې کوم یو ډیر ښه دي لري دا ټول موږ د خپل لوبغاړي وب کیږي. د یو لوبډلې یو کپتان به نبی ساحل او همدارنګه اصغر ستانه بیا به د ملي لوبډلې سره تر لوبډلې کپتان دي او د ملي لوبډلې هغه ستوري چې موږ هیوادوالو سره ډیر د ساري مینه لري هغه ټول په دې لوبه کې شتون لري او د کندوز د خلکو لپاره به لوبه کیږي لکه څنګه چې د هیواد لپاره تل د افغانستان بیرغ رپوي او په نورو هیوادونو کې دوی سیالي ورکوي. همدغه رقم د هیوادوالو هغه هیوادوال چې واقعا زیانمن شوي دي هغې دردونه لیدلي دي د هغوی دپاره هم دوی په خپل میدان کې د هغوی د راټولولو دپاره یا د هغوی د کورنۍ او د بقا لپاره هغوی هم هملته لوبېږي او خپل هیوادوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دغه کړنه ټولو هیوادوالو ډېره ستایلې ده او په اجتماعي پاړو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د دغې ښې کړنې
مننه کوم. محترم ډاکټر صاحب نور عالم فرید په کندوز کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل ډېر مننه کوم. مننه
السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل او په رپورټونه کې هم تاسو اوریدل د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو نن د دوشنبه په ورځ د خپل درې او یا پوروړو نمونو یو لست په کابل کې خپور کړ چې په کې د افغان حکومت برحاله او د پخواني لوړ پوړو چارواکو د نمونو سربیره د ملي شورا د یو شمیر غړو او زورواکو نمونه هم شامل دي. د خبرو اترو گفت شنود د خبرونې د بحث موضوع هم داده چې د میلمنو سره به پې بحث کوو چې آیا د برېښنا شرکت به اوس په دې وتوانېږي چې د هغه چا نوم چې په لست کې راغلی د هغو نه د برق محصول یا پیسې بیرته واخلي. نو تاسو نه هیله کوو چې په خپلې خپرونه کې برخه واخلي. اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدیزي پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې د دري خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا الله مل شي.